زیغی او خوخه وا میری تل او خرج تا کله چې ما خاله کارونه کیدل دې سونه من لا وای ته وای چونی شي ته باید ما سره اوسې د تیمه مزدوریو کې زما کارو کې ما ته ډوډۍ په حق کې ما ته وکړونه کې یعنی ته د حق نه لري شتلا شیل ته په دې ډېر ظلمونه کوله ما د خپل پستر ګلې دي د ظلمونه هسې ظلمونه ول چې په سهار به په سلور بجو 15 بجو په سواله یعنی د کور کارونه سم دي د کور کارونه کول حتی د دې ته یو اجازه نه ورکول شي د ځان ته یو لباس وخلي یو کالي یو جوړه کالي نیوي کالي ځان ته وخلي د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نه کولای حتی خپل مشمان لپاره یو سن شاخصلی د خپل مور د خپل ورور د خپل خور لپاره یو جامع نشاخصلی یو ورځ خپل ورور ته فقط یو باکس چې ورور روان وو ته ایران ته فقط یو باکس ورته خسته وو نو یو کارونه سره کړی چې دریم ورځ ورته روډین ورکوله دا خو خیده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو ځان بایک خسته ته خپل یو خزه یې باید یو بل خزه درکې دا خو نه کیږي چې خزه په خزه ظلم کوي ته خپل خزه یې تا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا دا جامع لیدلې ده نو ته ولې په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولې دونه په ظلم کوي دا وایم چې باید هیڅ کله بل خزه ته ظلم نه کوي له یو بل مشکلات نه پويږي چې خزه په افغانستان کې څومره درد لري د خواخه د خسر د میړه د اولادونو نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي خصوصا خواخه د کارونه کوي چې تمه دې تکړه اجتماع کارو کوي
د پغمان اوسیدونکو شازیه د خپل مور پاک لوي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواخه او د لیور د خزل خو دومره ظلم ور باندې شوی چې له ډیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال ده مور جانی پا حق لمیده که چیز ما مور آواده شوی با پا کور که زمانیه چه ده مور می خواهی شیده و اوز ما ده دو اترونو خیزه وی مور می ده کور لکر سره دومره بلده نو زمانیه حقا کارونو ورده سپارل چه لطوان چه خبایل ور و بیا با چیز ما مور نشوی که وی نیا با می ده ترلو خزو سره ورده وی خواده شوی دومره ظلمی زما پا مور کرده چه حتا پا دری کسانوی وحلی لحقا وقت سخه دیش کلونه تیشی ویدی خوسم چه کمنجلی و دیگی از ما ده مور بسترگو که اوخ که دنشی وی ده جلی با ده هغه کور ده کور کارونه وشی کلی ده جلی سر بخواهی چه او کلی زما ده مور به ذهنی دوم را بد تاثیر کلی چو سره نوی واده شوی جلی ده پتا شویشوی وای خدای دې نه کوي چې زما غوندي بده ورځي وګوري
د خځو لخوا په خځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له خارونو څخه هم زیات وي د پکتیا اوسیدونکو اکبر جان وای کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوخه له لاس اوراس نه لري
یو هغه د کریوالو سیمو کې ځوان کوي ډېر واستپاتې وي تعلیم کچې ټیټه وي نو یو سیمو کې خواخیگان سیدی په خپلون گاندو باندې ظلم کوي زیاتای کوي پوج زیات پیروري اکثره کور کار زیات پی کوي پټوي کار پی کوي غو کار پی کوي نو هغه سره کار ونه کی بیچاره زور په بار نسی یا ستړي وی نو بیا په دې باندې ظلم کیږي او حل کیږي دی لور له خوا د خواخي خسر نه خوا او بیا یې میړه ته خودر کیږي میړه سره اړي کی خرابيږي نو هغه داسې خزي وی سي هغه په یو خاري خزه سي کلیواري سیمه ته واده سي نو دا مشکلات وی ځکه هر کې خو خاري خزي خو سي وی دومره دا کارو سره بلد نه وی دا کور کار یا د غو کار په کلیواري سیمو کې خدا است اکثره کور کارونه په خزو کې خټه په خزو کې غو کار په خزو کې او د پټوي نه در زیات شوتاله او د غنم دار څخه په خزو ری به کلیواري سیمو کې
ډاکټر نرګس بیا د خزو لخوا په خزو باندې د خشونت درې لوی علتونو ته اشاره کوي وای ترغه چې خلکو ته عامه په هواي ور نکړل شي د استونځ پر رواني وي
درې خاص عوامل چې د ما په خپل سرګلې د دې کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوخه واده وکړه یا هغه لک پسیږي نه لوي زما په خپل وخت په خوخه واده کوم هغه لک زی خپل په خوخه واده کوي هغه چې کله نوې کوټه راشي بس مور پسیږي هغه خزه سره جنگ جګړې جوړیږي خپل انګور سره لکه جګړې وی جنگ وی ټوله ورځ خوشونت د خزو خزو سره باندې وی کنه چې لکه ست زما په خوخه ناوې شوی نه ته زما په خوخه دلته کور کې نه راغلی زه نه غوړم چې تاسو سره خبرې کوم زه نه غوړم تاسو سره ژوند کوم زه بالکل نه غوړم چې په یو کور کې تاسو سره به هغه لک مجبور دي چې په یو کور کې خپل خزه مو ساتي خپل مور مو ساتي دا هغه اقتصاد صحیح نه ده هغه نشي پوره کول چې لکه بیل ژوند کی چې مور ته بیل خرچ وروړي خورته لکه مورته نور کورانه ته خپل خزي ته بیل چې دا ډیره سخت ده یو لک نه ام دغه عوامل دي ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي جنکی نشي کولای چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته جامه ورکي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدل کیږي نه غټول ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغه ته نور لار پاتې شوی نه دی نو بس هغه مجبور ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرمانه شي کولی هغه مور پسې خپل لور بخي یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړي که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پسېږې د کور کارونه به کوي هغه جنۍ چې د پله درس پسې خفه دی هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بالکل خپل روحي د لاسه ورکړې ده هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي یو عوامل خو دغه دی چې ډیره دردواره ده چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنګ جګړې جوړې شوې دي خاص عوامل دا دی چې اقتصاد دی چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنګ جګړې خشونتونه زیاتې وي بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خرابې دي چون شرایط خراب دي کاروبار نشته دي نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کار وکړي لکه چې څو دغه ښځه غوړي دغه بچي غوړي هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه ښځه چې پسې خپل خاوند ته خوشن شي ویلې ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي سوې ورته هغه څه دي هغه خپل سړی ته څه نشي ویلې پسې خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی یا زما د بچې مانه جامې غواړي کالي غواړي یا ښه خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم همدغه خبرې دي چې پسې یو انګور خپلې خوښې سره جګړې کوي یا اندرور پسې اندر سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته به ستا خواهشاتونه پوره کړي یا ستا بچو اوس نشته دی بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي که بیکاری وي که بل څه کال څه وي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونا کې خشونتونه راوړي دي چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونا کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه به یې سکېږي چې یو کور کې خشونت راوړي هغه خشونت چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی نو بس دا بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره وو د غنګور خواخه سره خواخه غنګور سره بس هم دا عواملونه دي چې دا فسګ یو خزه بل خزه سره خوشوناتو کې د خوشوناتونه زیاتیږي کورونه کې
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړی وای چې لبد مرغه په اکثره کورنۍ و کې نوی ناوی دی به زندانی په چیر ژوند کوي
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده کلي ښځه د وکرمه کې خپل مستقل ژوند لري د میرا سره هغه ژوند لري چې واست دی هغه وی شریعت دا هغه ورته ورکړی دی چې هغه ته میرا دې حق نه لري چې تاسو وی چې د غزوی ته دې شو دی ورکړه کله وی چې نه ورکاو ما یاد ما دې پر کازما راکا هغه ته تعین ته هم د ادوار یې کو او نور د کار حق هم نه پیلري دا څه تر تاریخونه پیدا کی چې دا خز ته کورنی کارو لاندې په یو وخت دو جوړه کې وی ځکه دوی نشي کولای ځکه هغه کار چې دوی باندې کیږي هغه تحمل دې نه لري بالاخره دوی بشارګان دا تر تاریخونه پیدا شي چې حتما د خاکې سره د واسه د دور او د یور او د دو ټول سره دا یو خبره وکړه چې هغه به ستدي وګرځي چې جنگ خشونتو بالاخره طلاق نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي او نه شریعت چې دغه دومره پاملرنه کړي او نه دغه سوال په عناناتو ته چې کوم رقم باید اغېزه شي او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه تریخ دی دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي چې تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي دا په کم یو خمدریات ولري او خره خبريات ولري دا امزه لپاره د اولادو په مقابل کې دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډیره وخت دوی نه پات په دیوي چې د بل څه غلام دی لکه د خوښي د قصور د لوره هم دارنګ د نورو ته غلام دی.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع له رواني اړخ څخه هم چیرلیده. افغان روان شناس شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لا غلې شمه سره مې مارکه کړې چې په ګاډۍ سره اوبرو
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کیږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښي هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کیږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا خبر خده دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی ده، پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل چې ته نوی نوی لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور ترولی هغه سي توقع ورنلري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه، که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په غیمانې خواکي ظلم کوي، ضرور ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې غبدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېر زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولای شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راوديږي راځي هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي، بد رفتار کیږي، دا خو لګړ ژوند خدایلی کیږي، دا نشي کولای ل خپل خاوند سره چې هغه ژوند چې باید جوړ کی جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا ل دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغه سره کور کې بد رفتار کیږي، بد چلند کیږي، نو دا په هیڅ صورت نشي کولای خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغه ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډیر زیات څوک چې متضرر کیږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولای شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکی خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپل د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هاي هغه کولای شي جامع ته ټولنه ته یو سالم ماشوم تقدیم کی په هیڅ صورت نشي کولای، هاي هغه کولای شي یو سالم کورنۍ پر اتلوم کې جوړ کی نشي کولای، ځکه چې هغه خپل د فشار او تاثیر لاندې دا غو
باندې
کار نشي کولای. کغواړو چې زموږ ټولنه سالم اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړې کې چې په لومړي کې سره جوړي کې لکه یو څوک خزه او نر سره واده کوي، دا باید سالم اوسي، بیا هغه کولای شي ټولنه سالم ماشوم تقدیم کې او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله اوس که یو کورته یو ناوی راودیگی او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي دا موږ غواړی چې په ګور باندې بد چلند وکا د هلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام اوس دغې نوی ناوې نه واخلي که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي هغه خو نه جبران کیږي د هلته به دوی ته څه ولرو
ډېره ښه پوښتنه منګ انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوی کوم مقدس چې په منګ کې د اروایی ل نظر جوړی شوی دی منګ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی دی زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم خدای منفي شکل دا او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي لکه مثلا په ما ظلم شوی زه نه پېږدم په بل چا ظلم وسی ما د یو خزی له طرف ظلم شوی دی زه نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم او دا کار ډیر قوي انسانان هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري دا کار کوي او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي که چیرې موږ صبر کوو هغې یا په مقابل کې یو ښه خبر کو دا موږ ته د سکون احساس راکوي هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره که چیرې موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب که چپیډې جواب په چپیډه ورکړو نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي خو که چیرې موږ چوپ پاتې کیږو یا ورته صبر کوو او سله کوو دا موږ آراموي نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان واوسي او لاروایي اړخ تعلیم واوسي کومه رواني ستونزه ونه لري نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي راځئ چې دا کړۍ نورې ماتې کړو ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماته کو د دې په ځای د محبت کړي وغځو د ژوند د محبت لپاره کم دی نو د پیغام چې نفرت ته اوسګاری کې خلک څنګه د موږ دون ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو لدې کې غچونه اخلو قصونه اخلو دون ژوند نه لرو دا لاره د محبت لپاره ډیر زیات کم دی
بله وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی حیرانم چې نفرت ته اوسګاریږي خلک څنګه په دې کې یو ډیر لوی پاند پروت دی البته که څوک عملی کړي په دوه خبرې وکړي چې کله یو خواخې پنګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي را بسو مقابل لوري ته که چیرې یو انګور باندې ظلم کیږي هغه له یو بل کور راواده سوی ده هر څه سره نابلده ده دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي په دغه څه وخت یو خبر لندرور ناوري یو له خواخې ناوري یو د لیورې خج ناوري دغه تا دغه نوي ناوي ته د انجلۍ ته څه کول کار دي چې خپل ځان له لاسه ورنکي خپل مهارت لکه څنګه چې لري لغنه کار واخلي او ځوان ته دوام ورکړي که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې گزار کیږي دغه نوي ناوي ته څه کول پکار دي
مظلوم او ظالم دواړه ګناګار دي ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناګار دی او مظلوم په دې ګناګار ده چې ولې پرېږدي په ظلم وشي نو کچرته یو نوي ناوي راوديږي او په هغه باندې ظلم کیږي او دا چوپات کیږي دا د دې ګنا ده ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغه حق ورکول کیږي نه د حق به باید وغوښتل شي او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کړي ځکه د دې حساب عمر نه کیږي دا زموږ وجود چې دا زموږ نه د خدای پاک یو امانت دی چې موږ تیرا کړی او د دې سالمه ساتنه د موږ د روان ساتنه زموږ د جسم ساتنه دا په موږ باندې فرض ده نو که چېرته موږ ظلم تحملو په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو موږ ګناګاری یو او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نشي دي په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه وو چې زه یې تحملو موس په مخواخي یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کوم دا سمه خبره نه ده خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوا کې د موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئن یم چې اکثریت خواښي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې پرې ظلم کیږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرام واوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوې که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خواښي چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپل زور واکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړی بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړ جاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړ جاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یواله بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو، زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي، زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي، هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هم چې نن تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت،
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریس شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافي په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتشفشان یا اور غورځونکی دی. نن به خوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتشفشان لامل ګرځي. دا چې آتشفشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځان سره لري نو دا به خوونکی موږ ته بیان کړي.
اور غورځونکی یا آتشفشان، تاسو پوهیږئ چې اور غورځونکی څه دی او څرنګه رامنځته کیږي؟ اور غورځونکی آتشفشان د ځمکې د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په لاتیني ژبه کې آتشفشان یا اور غورځونکي ته ولکانو یا ولکان وایي. اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي. ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي، او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتشفشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي. د اور غورځونکو له خولې څخه لوګی، دودان، ډبرې، د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راووځي چې لورو خواو ته خپریږي. د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله ویلې کوي. د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خوځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهیدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنگ تک سور یا سپین یا نارنجی وي. کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنگ سپین وي، نارنجی وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي. د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نری نه وي. بهیدل د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډیر دی نو ځکه بهیدل یې کرار کرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اور غورځونکو څخه د اور لوبي په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبي په شان تاسو په تصویر کې ویني چې یو ډول شعاع وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعاع په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اور غورځونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اور غورځونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځان څخه فعال آتشفشان درلودل. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنې په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتش فشان په فعالیت پیل کوي او آتش فشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی، لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتش فشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتش فشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې آتش فشان چې دی د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دی. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانیا تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دی چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ آتش فشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځونکو یا آتش فشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتش فشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتش فشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردې. تیره هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څېړنه. الف اوبه. د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلای سي چې په هره سیمه کې خړوبې پر جوړ سي یا زړوبې پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره د سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا د ځان څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځان سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کنجکي د برېښنا بند پابریکا چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا پابریکا جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه پابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم هم کم سوی دي، ځکه چې هلته خټې و، ډبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیا بند یا دالیا کاسه یا د کجکی بند یا د کجکی کاسه دا پکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. با بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی، او کولی شي چې د بادي برښنا پکې وڅرخوي. که چیرې په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برښنا ترلاسه شي او برښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې ښوونکی لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي، او دا به واورو چې ځمکنی حملو نقل د یوه هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته، او ځمکني حملو نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم حمل نقل ولرو، دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي، او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي، او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي، او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي، د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې ده هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نه شي، ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک شي، او په دې سره به وکړای شي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان د لارې تامین شوی وي. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري بادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلوده. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د وریښمو او درملو لار چې د وریښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو، او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتونو په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه، او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حملو نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
گرانوز د کونکو مننه چې له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
که تاسې
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی د کورنی لغری سره پز دکرو که مرسته کوی لمش سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غیزه بانه را تخپل پیغامونه پریږدی. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته